په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د موسیقي پروګرام ته بېله سوې ده، خو ځینې راپورونه هم خبر واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه ثبت سوي دي. خپرونه په خبرونو پیلوو. په فراه ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې ترنوي زیات وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د پاکستان د اپوزیسون یو مخکښ غړی نیول سوی دی. د فراه ولایت امنیه قمندانۍ وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې ترنوي زیات وسلوال طالبان وژل سوي دي. د امنیه قمندانۍ ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په جلسو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که
تر نوی زیاد ترورست طالبان وژل سوي چې په جلسو کې د هغوی مهم قمندانان هم شامل دي، لکه د انارداری لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مشر مولوي کامران، او د طالبانو بل کلیدي قمندان مولوي داوود. د فراه د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د خاک سفید لپاره د طالبانو تشپنو ملسوال مولوي باري هم وژل سوی دی. محب الله محب وایي چې د دغو دریو میاشتو پر مهال په پوځي عملیاتو کې 23 وسلوال طالبان ټپیان سوي او 12 نور نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د 300 معاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل سوه. د جوزجان د چارواکو په خبره د درزا په انتن تپکی د معاصره سو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې پرون تر سره سوې. د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام آزادي راډیو ته وویل
فیصله بریالی شده که به زودترین فرصت انتخاب
پریکړه سوی چې دغه سرتیری ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبورغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی ازر که څام د انتقال سوی سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې پاتې سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې مخکې چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغله، هلته میاشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل وو، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمې ده تر شا سول. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د پکتیا امنیه قمندانۍ وایي چې پولیسو 800 کیلوګرامه چرس له یوه مشکوک کس سره یو ځای نیولی دي. د پکتیا د پولیسو ویان سردرولي تبسم د سې شمې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
تېره ورځ د پکتیا امنیه قمندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکي ولسوالۍ اړوند آزاد خوړ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چرس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د غړو او اوسیدونکو په خبره د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیاته اندازه چرس کرل سوي دي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د اراک ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د ډسمبر پر 23 تر دې افشاګري وروسته ویلي موږ نن د ریاکټور یوه ارزښتناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د اراک بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 د کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. ایراني چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. د پاکستان د اپوزیسون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. دی پرون پر اولپنډی کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي چې د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپله انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالري سپورټي کمپلیکس په رغونه کې اداري فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه ردوي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنګزیب پر اولپنډی کې رسنیو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل سوې وه په ټپه درېدلې وه، خو اقبال دغه پروژه بېرته راژوندۍ کړه. هغې د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله او ویې ویل د ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخواني صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. او د برېټانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او نور فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. تبدسل کېده چې د برېټانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د برېټانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خپرې سوې ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2016 څخه تر 2018 نه دی کال پورې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وو او د 2019 نه دی کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په ایست دنیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالسبوري کې د روسیې د پخواني ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې ده. دوی دواړه د 2013 نه د کال د مارچ پر څلرمه د پارک پر یو څوکۍ په بیسد حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه سوه چې دوی د نوی چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړی سوي چې د پخواني شوروي اتحاد پاوځ تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اوله ورځ څه باندې 15,000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ نن او سبا هم دوام کوي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل
تروسه پورې د 15,000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امر چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي او دغه نه وروسته دولت صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امر د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډیری او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کیدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په ویلامي کې راغلي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل سو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا 3 ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې ورځپاڼو د ولسمشري ټاکنو پر لومړنیو پایلو ناندرو ننګونو او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي طالبان له امریکا سره د سولې د هوکړې تر لاسلیک مخکې اوربند نه کوي. وړاندې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر ځنډېدو دوه اونۍ وروسته لا هم دواړه لورې د اوربند په اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. سرمقاله لیکونکي د یو شمېر سرچینو له قوله لیکلي که څه هم د رواني اونۍ په پیل کې د قطر دفتر یو جګ پوړی پلاوی له خپلو پوځي قمندانانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی و، خو کومې پریکړې ته نه دي رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي د شهاب الدین دلاور په مشرۍ کوم پلاوی چې پاکستان ته تللی لا هم له خپلو مشرانو سره د اوربند په تړاو په سلا مشورو بوخت دی، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله بیا له افغان حکومت سره له اوربند انکار کړی. خو ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي طالبانو منلی چې له امریکایانو سره په موقت ډول اوربند وکړي چې دا یو ښه پرمختګ بلل کېږي، خو دا نه دی ویل شوي چې دغه اوربند به افغانانو سره هم وشي او که نه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې خبرې باید د اوربند په کولو دوام وکړي او دا کار به خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې طالبان په رښتیا هم غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د ټاکنو لومړنیو پایلو ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون چې په اصل کې د ټاکنو محکمه ده، د ټاکنو په اړه یې پریکړه په لاس کې ده، سره له دې چې یو شمېر مغرضو ډلو ویلي چې ګنې دغه کمیسون به رایې باطلې کړي او دې پړاو کې ولسمشریزې ټاکنې ګټونکی نه لري. خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا مغرضې کړی غواړي چې ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې شي، خو داسې نه ده، بلکې دوی له اوله د ټاکنو پر خلاف وي، د نظام پر ضد یې پوچ تبلیغات کول او خلک یې پرې بې باوره کړل. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ټاکنو پایلې مثبت اعلان شوې او تمه ده چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل کار ته دوام ورکړي او په دې اړه سمه پریکړه وکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي ملت له سخت پړاوه بریالی راووت او په ټاکنو کې خپل برخلیک په خپله وټاکه. دا د ملت ټاکنه وه، نه د کمیسون. نو په دې اساس هیڅوک حق نه لري چې د ملت دا ټاکنه او تصمیم باطل کړي.
سرچینې وایي چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره د هر لازم اقدام وکړي. دغو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوې ورځې وروسته سوې وه. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه.
رویټرز خبری اژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله دا راپور ورکړ. دغو چارواکو چې نمونه نه دي اخیستي، رویټرز اژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهای د نومبر پر 18مه دوې ورځې وروسته لاغې چې په هغه هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنهای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 304 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنهای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤل دی. دا وی شغل خامنهای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانوني او رښتونی مسؤل دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکې پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور له مخې چې نوموړي پوځي قمندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی. میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شویو کسانو د شمیرې پټول په دې معنا دی چې دا بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شاید د وژل شویو شمیره تر دې هم لوړوي. د ایران په تقریبا سلو شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15مه وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علی رضا ظریفیان یاګانه د دسمبر